درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په مخړې د دې خبرونې د سر خبري مسایل ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شر سفیر کرنډي کرلنجون او خزو سره د طالبانو پر چلن سختنی وکی کړی دی. د پرون وخت د قطر ل پلازمینه دوه نه پانلاین غونډه کې یو شمیر افغان رسنوي سره د خبر پر مهال وویل چې دا دریم پر لپسې کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو محرومې دي او طالبانو د څه باندې دوه نیم کلنې واکمنۍ پر مهال د افغان میرمنو لپاره د محدودیتونو تر 500 زیات فرمانونه خپاره کړي چې څه کوي، چیرته به ځي او څرنګه جامې به اغوندي. هغه لیډیکر زیاته کړي چې په نړۍ کې بل هیڅ هیواد په دې ډول خپل نمایي وګړي نه دي حذف کړي. د افغانستان لپاره د امریکا شر ظافر همدارنګه ویل چې پر خځو د طالبانو دا بندیز هر کال افغانستان ته په میلیارډونو ډالر تاوان لري. د افغانستان د خزو یوې معترضې ډلې د طالبانو په زندان کې د منیجی صدیقي روغتیایي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د خزو دا فعاله طالبانو شکنجه کړې ده. د زنان از دریچې امید په نوم د خزو معترضه ډله چې په افغانستان کې پاکستان کې میشته ده پرون په اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې د بشري حقوقو پر فعالانو نیوکه کړې چې د میرمن صدیقي په ناڅرګند برخلیک پټه خله پاتې دي. ظاهرا د طالبانو د زندانونو اداري یو ویډیوي ریپورت خپور کړی چې په یو برخه کې منیجه صدیقي هم څرګندېږي او د شکنجې په اړه ریپورټونه ردی. معلومه نه ده چې هغې دا څرګندونې تر څه ډول شرایطو لاندې کړي دي. منیجه صدیقي د جنبش خود جوش زنان غړی ده چې 2023 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې ده. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان خبریالانو بنسټ د طالبانو له بند څخه د هرات د سولې د جهاني تلویزیون د مسؤول رامین امیری او په کندوز کې د یک تلویزیون د خبریال عبدالله واحدي د خوشکېدو غوښتنه کړې. دغه بنسټ نن په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په مرستندویه ماموریت یا یونامه غږ کړی دی چې د دې خبریالانو د خوشکېدو لپاره زمینه برابره کړي. تر اوسه پورې طالبانو لوري د دې دوو خبریالانو د نیولو علت نه دی روښانه شوی. په کندهار کې دیرش خزې قابلی شوې دي. د خزو ته د زده کړو دا بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې ICHRO موسسې په مرسته چمتو شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د دې خزو د فرایت خبر نن خپور کړ او څرګنده کړې ده چې له دوی سره په دې برخه کې د جاپان یوې موسسې همکاري کړې ده. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې له خپلې خاورې د افغان کډوال په زوره نه باسي او د ښځو او نجونو د خوندیتوب لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په ټویټر ولیکل چې له پاکستان په زوره د افغان کډوالو ایستل به نجونې او ښځې له زیات خطر سره مخ کړي او د روسیې ولسمشر وایي روسیه دا نیت نه لري چې د ناټو په کوم غړي هیواد برید وکړي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې پر پولینډ به حمله ونه کړي. همداراز پر بالتیک هیوادونو یا پر چک جمهوریت خو که چېرته لویدیځ F-14 جنګي الوتکې اوکراین ته ورکړي روسي ځواکونه به دا الوتکې نسکوري کړي. خبرونه مولا آزادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. فاریاب او شریفول ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د تیرې ورځې سیلابونو دوی ته ډیر مالی تاوانونه اړولي. همدارنګه په ځینو ځایونو کې د خلکو د مړینې او بشري تلفاتو سبب شوي هم. افغانستان په وروستیو کې پرله پسې له طبیعي پیښو سره مخ دی. سیلابونه په ځینو ځایونو کې ډېرې واورې ورېدل هغه اندېښنې دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک زیانمن کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې یو شمیر افغانان وایي د برېښنایي تذکیرو د ویش د لړۍ د پچوالي او د برېښنایي تذکیرو د ویش د مرکزونو څخه د لریوالي له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې تذکیرې ترلاسه کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. په اسلام آباد کې مو د افغان معترضو میرمنو د وروستي اعتراض نم خبرو چې په کې د منیجی صدیقي چې د طالبانو په بند کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان په اړه په نورو ریپورټونو سربېره دا هم اوري چې په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د تېرې ورځې سیلابونو دوی ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي. د دوی په وینا د سیلابونو له امله د خلکو د استوګنې کورونه ویجاړ شوي او د پلونو او پلچکونو د ویجاړېدو له امله لارې هم تړل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې اداره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واورو او په ځینو ځایونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او همدارنګه د سیلابونو د راوتلو د احتمال خبرداری ورکوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په فاریاب او سرپل ولایتونو کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایتونو کې د تېرې ورځې سیلابونو د دوی کورونه نړولي، کروندې ویجاړې کړې او څاروي یې له منځه وړي دي. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ اوسېدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل:
فاریاب ولایت ته ډېر زیان اوښتی. د چراغ، پښتونکوټ، المار او قیصار ولسوالیو ډیر زیانونه لیدلي. پلونه او پلچکونه او کورونه یې ویجاړ کړي او ډیرې کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړي دي.
بل پلو د سرپل ولایت د لټیکلي اوسېدونکي رحیم امین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د کورونو د ویجاړېدو په ګډون یو عامه جومات هم ویجاړ شوی او مواصلاتي لارې هم تړل شوي دي.
د سرپل ولایت په مرکز کې لتیکلی کې درې یا څلور کورونه ویجاړ کړي. د پولی خشتي په نوم یو پل چې موټر پترې ریدل او له نورو کلیو سره یې دا سیمه نښلولې وه ویجاړ کړی او یو سرای چې زموږ یو هیوادوال پکې خپل څاروي ساتل ویجاړ شوی دی. څاروي یې په میدان پاتې دي. څو دوکانونه هم وران شوي او له بده مرغه زموږ یو جومات چې د ګلنار جومات نومیږي یو دیوال د سیند پر غاړه و هغه هم ویجاړ شوی دی.
دغه سیلاب ځپلي خلک وایي چې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې ولایتونو کې د سیلابونو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ویاند ملا جانان سایق نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب رانه کړ. خو یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په فاریاب، فراه، سرپل او بادغیس ولایتونو کې د سیمه ییزو چارواکو په حواله د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونو کروندګرو ته د ځاني زیانونو تر څنګ د پام وړ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دوی په وینا په دغو سیلابونو کې د استوګنې کورونه، یو ښوونځی او یو جومات، د اوبو درې فابریکې او دوه اساسي پلونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې هم له منځه وړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت د هوا پیژندنې رئیس نسیم مرادی کوهمردی رسنیو ته په یو استولي ویډیویي پیغام کې ویلي:
سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د نسبتا سخت واورو، بارانونو، تالندې او سیلابونو د راوتو احتمال شته. د سالنګ په ګډون په لویدیځو، شمال، شمال لویدیځو، شمال ختیځو، ختیځو او مرکزي سیمو کې د اورښت اټکل کیږي او اورښت اندازه به له 15 تر 15 څلوېښتو پورې وي.
یاد ادارې د چهارشنبې په ورځ هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، اروزګان، زابل، غزنی، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا او کابل په ګډون د افغانستان په څه باندې 15 ولایتونو کې د درنې واورې او باران د ورېدو وړاندوینه شوې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتات.
سمګر لا ازادي راډیو نو ورېده. بخښنې نړیوال سازمان وایي له پاکستان د افغان کډوالو وستل به خزي اونجونی په ځینو مواردو کې له بیساري ګواخ سره مخ کړي. د سازمان پر ټوئیټر په یو بیان کې چې نن خبر شوه ویلي پاکستان باید د جبري ستنونی لړۍ ودروي او د افغان کډوالو خزو اونجونو د خوندیتوب لپاره د مثبت ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانو ته ځینې پاکستاني حکومتي سرچینو ویلي په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه وار لمخه معلومات راټول شوي او د دوی د استلو دوهم لړۍ به په راتلونکي اونۍ کې پایل شي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
له پاکستان د افغان کډوالو د وستلو د دوهمې لړۍ د پایل په اړه د خبرګونونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې باید جبري ستنونه ودروي. دغه سازمان په یو بیان کې چې نن یې خپور کړی ویلي له پاکستان د افغان کډوالو وستل به ښځې او نجونې په ځینو مواردو کې له بېساري ګواښ سره مخ کړي. ایمنیسټي انټرنیشنل دا هم ویلي چې د کډوالو جبري شړل د زده کړو کار فعالیت او په نورو ورځنیو برخو کې د افغان ښځو او نجونو ونډه په جدي ډول راکموي. دغه سازمان غوښتنه کړې چې پاکستان دې د افغان کډوالو میرمنو او نجونو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان ښځې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو په هر ډول فعالیت بندیزونه لګولي بیرته ستنولي د مرګ له ګواښ سره مخ کوي. یو پخوانی افغان خبریاله چې اوس په اسلام آباد کې میشته ده او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ډیری میرمنې چې د بشري حقونو فعالیتونو کې بوخت وو او ډیری خبریالانې چې د افغانستان څخه د خپل ژوند خوندیتوب لپاره پاکستان ته راغلي دي که چیرته دغه میرمنې بیرته د پاکستان څخه په زور ایستل کیږي او بیرته افغانستان ته سي د دوی د ژوند لپاره ډیر زیات خطر دی ځکه هلته کار او روزګار نشته دی د دوی پر فعالیتونو باندې بندیزونه لګول شوی دي.
د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات وایي
افراد بشماری کې به کشور پاکستان پناه آوردن
بشمیر افغانانو چې پاکستان ته پناه راوړي دوی په یو ډول اړ شوي چې خپل هیواد خپل کور او خپل هر څه پرېږدي او خپل سر خوندي کړي. اوس چې پاکستان بیا د افغانانو د وستلو لړۍ پیلوي دا به د افغان کډوالو په وړاندې یوه جدي فاجعه رامنځته کړي.
په وطنشان برگردانه یک فاجعه خیلی بزرگی به وجود بیاید.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې ته ځینو پاکستانی حکومتي سرچینو ویلي چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه وار لمخه معلومات راټول شوي او د دوی د ایستلو دوهمه لړۍ به د اپریل په 15 پیل شي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. مخکې پاکستان کې د کډوالو د حقونو د دفاع یو بنسټ کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټي ویلي و چې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو اعتبار به د مارچ په 1 پای ته ورسیږي او له دې وروسته به سلګونه زره افغان کډوال له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي و چې پاکستان 850,000 هغه افغان کډوالو ته چې د آی سی سي کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړی او څو په خپله خوخه له پاکستان ووځي کنانو دوی به وایستل شي. د یادونه ده چې پاکستان له دې وړاندې د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې راهیسې وار له مخه له دې هېواده د ناقانونه کډوالو د ویستلو په لړ کې څه باندې 15,000 کډوال افغانستان ته استولي. پاکستان په داسې حال کې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ستنونې خبر ورکړی چې اوس مهال د اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د پاکستاني طالبانو په سر اړیکې ظاهرا ترنګلې دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
اسلام آباد کې د افغان میرمنو یوې ډلې د طالبانو په زندان کې د بندي منیجه صدیقي د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پنجشنبې امید په نوم د افغان ښځو د غورځنګ ادعا کړي چې نوموړي د طالبانو لخوا شکنجه کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان په اسلام آباد کې د پنجشنبې امید په نوم د افغان ښځو یو غورځنګ ادعا کوي چې منیجه صدیقي د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي او روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. دغه غورځنګ د ادعا د مارچ په 20 په سرپټي ځای کې د اغلې صدیقي د خوشي کېدلو لپاره په یو جوړ شوي اعتراض کې وکړه. د پنجشنبې امید د ښځو غورځنګ په دې اړه یو اعلامیه هم ورکړي چې په یوې برخه کې ادعا شوي چې منیجه صدیقي نه مدافع وکیل ته او نه هم د خپل کورنۍ غړو ته لاسرسی لري. د یاد غورځنګ مسؤلې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل
د حق او عدالت غوښتنه جرم نه دی، د بشري حقونو په برخه کې فعالیت جرم نه دی. منیجه صدیقي د حق د بشري حقونو په برخه کې د فعالیتونو له امله نیول په داسې حال کې چې په زندان کې تر شکنجې لاندې ده او روغتیایي وضعیت یې ډېر خراب دی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د زندانونو چارو د سمونې اداره بیا د ترخی پله په زندان کې د منیجه صدیقي د شکنجې او د هغې د نامطلوب وضعیت په اړه خپاره شوي راپورونه ردوي. یاد ادارې نن د مارچ په 28 په خپله یوټیوب پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې منیشه صدیقی د محکمې تر حکم وروسته د سرخی پله په ښځینه محبس کې د ټولو اسانتیاوو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تیروي. دې ویډیو کې منیشه صدیقی هم غږېدلې او ویلي چې شکنجه شوې نه ده، روغتیایي وضعیت یې ښه دی او خپلې کورنۍ سره ارتباط هم لري، خو د خپلې ازادېدو غوښتنه یې کړې ده. خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړی تر کومو شرایطو لاندې کړي دي. د پنجرې امید د ښځو غورځنګ په اعلامیه کې دا ادعام شوې چې طالبانو د جنسیتي تبعیض په پلي کولو سره په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید رامنځته کړی دی. د افغانستان د خودجوشه خوځښت غړي منیشه صدیقی د تیر زیږدیز کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او له څه مودې وروسته د څرخی پله زندان ته ولېږدول شوه. د طالبانو حکومت وایي ذبیح‌الله مجاهد د یاد خوځښتونو د ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د ټولو نیوز خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې هغه او د زده کړې د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوي دي. د منیشه صدیقی کورنۍ او همکاران ادعا کوي چې هغه د طالبانو حکومت لخوا د نورو تورونو سربیره د دوی د مشر ملا هیبت الله د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده، خو طالبانو دا خبره تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړی.
اخوا په اروپا او شمالي امریکا کې چې لاوطني افغان خبريالانو افغانستان کې د ملګرو ملتونو لاسته ځولې نه غوښتي چې له هرې ممکنه لارې څخه چې وي د طالبانو په بند کې د دوو سیمه ییزو خبريالانو رامین اميري او عبیدالله احمدي او نورو خبريالانو د خوشي کېدو زمينه برابر کړي. د سنا کاکړ په یو بل ریپورت کې په دې اړه مچو زیاته ورو.
په اروپا او شمالي امریکا کې میشت لاوطني افغان خبريالان وي رامین اميري، عبیدالله احمدي او د طالبانو په بند کې ټول افغان خبريالان او د رسنیو کارکوونکي باید له بنده خوشي شي. دوی د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استازولۍ یا یونما له دفتره وغوښتل چې له هرې ممکنې لارې دي د دغو دوو سیمه ییزو خبریالانو او نورو افغان خبریالانو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. په اروپا او شمالي امریکا کې د میشتو افغان خبریالانو په خبره په هرات کې د سولې نړیوال تلویزیون د مسؤول عبیدالله احمدي او په کندوز کې د یک تلویزیون د سیمه ییز خبریال رامین اميري د نیولو او د دوی د ازادیو د سلب د دوام لاملونه د طالبانو لخوا نه دي اعلان شوي. د اعلامیې پر بنسټ د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د ازادیو سلبول د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده او باید د بشري حقونو پر وړاندې د جدي جرم په توګه د طالبانو په کړنو کې شامل شي. مجیب خلوتګر چې په اروپا او شمالي امریکا کې د جلاوطنو افغان خبریالانو له ډلې څخه دی، ازادي راډیو ته د دې غوښتنې په اړه وویل:
ما از دفتر معاونت سازمان
موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه څخه غواړو چې له ټولو ممکنو لارو چې دوی خپل پرې ډېر ښه پوهیږي د دې دوو خبریالانو او همداشان د طالبانو په بند کې د نورو خبریالانو چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته د خوشي کېدو زمینه برابره کړي.
هغه زیاته کړه چې دوی په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ریچارد بنټ څخه هم غوښتي چې خپل یو راپور په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت او د بیان ازادۍ ته ځانګړی کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یا یونما تر اوسه د افغان خبریالانو دې غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په خوا یې تل د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول د اندېښنې وړ بللی دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویرې دوی اړ کړي چې حقایق سانسور کړي. په افغانستان کې یو له دغو خبریالانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
بعد از سقوط نظام جمهوریت
د جمهوری نظام لړنګې دروست یو شمېر خبریالان د حقایقو د انعکاس ورکولو لامل نیول شوي، بندیان شوي او وهل شوي. له بده مرغه دا بهیر سم روان دی. د رسنیو په ټولو معلوماتو کې سانسور شته. یو خبریال نشي کولای حقیقت ته انعکاس ورکړي، ځکه چې ګواښل کیږي او په پای کې نیول کیږي او وهل
کیږي.
هغه څه چې د طالبانو حکومت په خاطر رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ځینو خبریالانو پر وړاندې د دوی اقدامات د دوی د خبریالۍ له فعالیتونو سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز دوی اونۍ وړاندې ویلي وو چې په 1402 لمریز کال کې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې 109 قضیې ثبت کړي، چاته د ګواښونو او 950 د خبریالانو د نیولو دي. دغه مرکز د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې ډیری دغه نیونې موقتي وي او له یو څخه تر 2 ساعتونو 2 ورځو او 2 اونیو پورې دوام کړی، خو په ځینو مواردو کې تر 3 میاشتو دوام درلود. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې وروستیو کې یو ځل بیا له خبریالانو څخه د ملاتړ په څرګندولو سره ویلي
چې دوی هیله لري چې خبریالان به د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په پام کې نیولو سره حقایق په رښتینې ډول انعکاس کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی او د حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني وایي چې د څه باندې 15 میاشتو په ترڅ کې د دې جګړې د تلفاتو شمیر تر 2500 تنو واوښت. جزئیات یې په دې رپورټ کې.
په غزه کې نن بیا بمباری روانې دي او جګړې دي. دا پیښه وروسته تر دې شوې دي چې واشنگتن وویل چې اسرائیل موافقه وکړه چې د لغوه شویو خبرو لپاره به بل موده وټاکي. په غزه کې نننۍ بمباری او جګړې ته د سربیره روانې دي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د مارچ په 15مه په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو او د حماس له لورې د برمتو د خوش کېدو غوښتنه وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته د اسرائیلي پلاوي سفر د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته د دې لپاره لغوه کړ چې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو څرنګه په غزه کې د اوربند ټینګېدو پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه. واشنگتن د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملکی تلفاتو له امله او غزې ته د خوراکي موادو د لیږلو د مخنیوي په خاطر انتقاد کړی دی. همدارس واشنگتن له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په لری جنوبي شهر رفح باندې لمځکني عملیاتو ډډه وکړي، ځکه چې دا سیمه لاغو ملکیانو ډکه ده چې د جګړې له امله هلته پناه وړې ده. د نړۍ نورو مشرانو هم خبرداری ورکړی دی چې په رفح کې به جګړه د غزې د 2,400,000 اوسیدونکو بد بشري وضعیت نور هم کړکېچن کړي. فرانس پریس اژانس په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ له څه باندې 15 میاشتو راهیسې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر لږ تر لږه 2,525 ته رسېدلی دی. په دې تلفاتو کې هغه څه باندې 60 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر 9 را په دې خوا د دې جګړې له امله د ټپیانو شمیر 4,980 تنه یادوي چې په دې کې څه باندې 90 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د برېښنایي تذکیرو د ویشت لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکیرو د ویشت مرکزونو څخه د لریوال لامل تر اوسه نه دي توانیدلی چې تذکیرې ترلاسه کړي. له دوی څخه یو شمیر کسانو له ازادي لړۍ سره په خبرو کې وویل چې د برېښنایي تذکیرو د ویش په بهیر کې د ډیرو ستونزو له امله ډیر وخت تاړ کیږي چې د تذکیرو له اخیستو لاس په سر شي. خو بل مخوا د محل د برېښنایي تذکیرې لرل په ډیرو شیانو کې لکه د سیم کارډ اخیستلو کې وختون کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان حکومت د عیسایو او معلوماتو ملي اداره وایي د تیر کال د افغانستان په 40 ولایتونو کې شپږوی مرکزونو لارې څخه باندې 3,000,000 کسانو باندې برېښنایي تذکیرې ویشلې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 هجري لمریز کال کې میلیونونو کسانو ته د برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی و، خو یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په بهیر کې د ستونزو او د دې بهیر د اوږدې مودې له امله نه دي توانېدلي چې تذکرې ترلاسه کړي. کابل ښار کې یوه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د برېښنایي تذکرې د اخیستو لړۍ دومره پڅه ده چې اوس اړه شوې چې د تذکرې له اخیستو ډډه وکړي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او زه هم غواړم چې سلایسنه وکم او الکترونیکی تذکره هم واخلم، خو متاسفانه پروسه جنجالی ده، یو ځل خلاص کیږي نه، ډیر وخت نیسي. په دې خاطر پروسه ډیر جنجالی پروسه ده. ځینې کسان دي چې متاسفانه شپږ میاشتې یو کال په دغه موضوع سرګردان دي. زه اوس نه غواړم چې الکترونیکی تذکره واخلم تر هغه وخت چې پروسه یې اسانه شي.
بلخوا بیا د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د نشتوالي او د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې برېښنایي تذکرې واخلي. د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي کفایت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا یوه جدي ستونزه ده او حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
منگا برقی تذکرہ جوړول د پاره دلته مرکز ته راځو. ډیر داسې غریب او بے روزگار خلک یې هغه چې دلته تذکرہ جوړی نو بیا هغه تګ راتګ دوه درې ځلې تګ راتګ کیږي. نو همدغه سې چې کوم نور سوالان ډیر لري د هغه خو 15000 نه شپږ زره په دې برقی تذکرو مصرف راځي او دوه ځل درې درې ځل راتګ وي. بعضې مشکلات څومره چې پیش شي زما همدغه خواهش د دولت نه چې هر ولسوالۍ کې چې دغه سهولت جوړ شي نو ډیر به ښه.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیر کال په ټول افغانستان کې د څه باندې 3 میلیونو برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی دی. د دې ادارې ویاند حلیم رفیع په یو پیغام کې چې د دې ادارې په ایکس پاڼه کې خپور شوی ویلي
د سر معلومات ملي ادارې د 1402 کال له پیله تر دې دمه په ټول هېواد کې د شپږ اویا فعالو ویشتنو له طریقه 3,001,000 هېوادوالو ته الکترونې تذکرې ویشلې دي چې له دغې جملې څخه یې 2,068,000 نارینه او 1,055,000 تنهیي ښځینه وګړي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پڅوالي شکایت کوي، بلکې مخکې هم څو ځلې خلکو آزادي راډیو ته د دغه بهیر د پڅوالي او د برېښنایي تذکرو د بیې چې له 100 افغانیو 500 ته لوړه شوې شکایت کړی دی او د دې ستونزې د حل غوښتنه یې کړې. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په 2012 کال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام لخوا پیل شو. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پیل راهیسې تر اوسه 2,09,900,000 کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دوستانو د خبرونه په پایل کې مو په دې اړه ریپورت واورید چې په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د غلطه ویل کیږي قانوني اسناد نه لري د استل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د بخښنې نړیوال سازمان په دې اندېښنه ښودلې وه. خو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اداره بیا وایي چې په دې ټولنې پورې اړوند هیوادونو کې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې شمیر په زیاتېدو دی. د اداره وایي افغانان د 2023 کال په جنوري کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویا ډله وه. دغه سازمان په یو تحلیل کې چې پرون یې خپور کړی دی وایي روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې 8,600 غوښتنلیکونه ثبت شوي. په دې ریپورت کې تفصیل اورو. وروسته سلطان محمد سرور بله خبري مجله وړاندې کوي.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAA وایي افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ 6 خپره شوه ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4,900 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تېر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8,600 د پناه غوښتنلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني ته کډوالۍ د 8,600 غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای و چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتنلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې د جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده. خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
دو نیم کال کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی له بده مرغه هیڅ رسیدنه نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخون کوي.
ذکر الله هم له څه باندې یو کار راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې، خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنم
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کېږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه دراغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هېواد پرېږدي او په لویدیځو او آسیایي هېوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هېوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي، د هغو هېوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.